السلام علیکم استاد مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 لسم کال د جون د میاشتې 15 نیټه ده ملي حمیزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې درته هرکلی وایم په خبرونه کې به د کورونو سیمه ایزو نړیوالو ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې در خبرو خو تر ټولو اول پام وکړئ د دې تازه خبرونو ته چې عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي
ترکی د پاکستان د وفاقي بجټ وړاندې کولو لپاره د قومي اسمبلی غونډه پیل شوې ده د ناروې بهرنی چارو وزارت وایي افغان سیاستوالانو د یو شمېر ښځو په ګډون د بدري ټولنو غړو یوه ډله په هغه هېواد کې طالبان لاستاسو سره خبرې کوي سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به د اوه لوی اقتصاد لرونکو هېوادونو په راتلونکي سر مشریزه کې د اروپایي ټولنې پر مشرانو ټینګار وکړ چې په ختیځ اوکراین کې د روس مداخلت له کبله پر هغه هېواد اقتصادي بندیزونه برقرار وساتي او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت قومي اسمبلی ته د 2015 او 2016 مالي کال بجټ وړاندې کول پیل کړی دی د پدې اړه باندې د قومي اسمبلی غونډه پیل شوې ده او په څو شیبو کې به د دې هیواد د خزانه وزیر بجټ وړاندې کړي تر دې وړاندې د وزیر اعظم په نواز شریف په مشرۍ کې مرکزی کابینه د بجټ منظوري ورکړه د مالی چارو وزارت سرچینو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا ځل به 4200 ارب روپیو زیات بودجه وړاندې کړي چې پکې د دفاع او پرمختیايي کارونو لپاره شاوخوا 2500 ارب روپی ایښودل شوي دي د پاکستان بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری ویلي هیواد یې سعودي عرب ته د اټومي وسلو یا ټکنالوژي نه ورکوي نوموړي بیګا د واشنگټن رسمي سفر پر مهال وویل پاکستان له سعودي عرب سره پر اټومي موضوعاتو خبرې نه کوي او ټینګار یې وکړ چې د دوی اټومي وسلې یوازې د هیواد د دفاع لپاره دي د هغه رپورټونه بے بنیاده وبلل چې کېدای سي پاکستان اټومي وسلې یا پرمختللې ټکنالوژي پر کوم هیواد خرڅه یا ور انتقال کړي د پاکستان په اړه ویل کېږي چې په تیرو وختونو کې له ایران لیبیا او شمالی کوریا سره د اټومي وسلو ټکنالوژي شریکه کړې وه د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر نایت الله وایي حکومت د مئی پر 13 په بلدیاتي انتخاباتو کې د بې نظمۍ او درغلیو پلټنه پیل کړې ده او چې چیرې زیاته درغلي سوي هلته به بیا له سره انتخابات کوي د خبره نوموړي تیر مازیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه
صوبائی حکومت الیکشن کمیشن ته ویلي چې د ډی آر اوس په توګه جایزه والی او چیف سیکرټری صاحب هم ډی آر اوس ته خبره کړې ده چې تاسو په کوم ځای کې بدنظمي شوې د خلکو شکایت والی چې په هغه ځای کې ری الیکشن وشي هغه فکر تقریبا په هغه ضلع کې ورځنیو کې فائنل کیږي
هلته پرون مازیګر د یوې بلې خبري غونډې پر مهال د قامي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر خان شرپا وویل حکومت د انتخاباتو په اړه ټول ګوندیزه غونډه وروغواړي او باید د درغلۍ د پلټنې لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي د قبایلی سیمه مومندو سیاسي اتحاد مشران وایي د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیشن هغه بلدیتي نظام نه مني چې د کمیشن سفارښتنه کړې ده د مشرانو تیر ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل د پولیټیکل ایجنټ په خوښه د کنسرانو ټاکل د جمهوري اصولو ضد کار دی د مومندو د عوامي نشل ګوند یو مشر شفیق احمد وویل
ایف سی آر کی پولیٹیکل ایجنٹ سره بے پرا اختیارات مطلب هغه ته نیولې شي تاکید کولې شي او تا پرې خولې شي دا د امریکای صدر اوباما سم د اختیارات نشته دي زما په خیال باندې چې پاډه کې کمی انتخابات کیږي نو د عوام په بنیاد باندې شي او عوام ته اداره خور کی چې عوام وټوا چی
د قبایلی سیمو اصلاحاتي کمیشن 13 میاشت په خپل رپورت کې سفارښتنه کړې و چې د 2 کرور لپاره دی په قبایلی سیمو کې د پولیټیکل انتظامیه په مشرۍ د ایجنسی کونسل جوړ کړل شي د ناروې بهرنی چارو وزارت وایي د افغان سیاستوالانو د یو شمېر ښځو په ګډون د مدني ټولنو غړو یوه ډله په هغه هیواد کې طالبان لاستاسو سره خبرې کوي د بهرنی چارو وزارت یو ویان فرود اندرسن تیر ورځ مشال لیډو ته پاستول سوي ایمیل کې ویلي ګډونوالو په شخصي توګه په دې غونډه کې برخه اخیستي چې غیر رسمي خبرې کوي او خپل شخصي نظرونه ورکوي رپورټونه وایي په خبرو کې د افغانستان پارلمان غړو شکریا بارکزي او فوزیه کوفي په شمول د سولې عالي شورا غړي هوا عالم نورستاني او صدیق بلخي برخه اخلي چې خبري نن هم دوام ولري هلته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن رسنوي ته پاستول شوي پیغام کې پخلی کړی چې د طالبانو استازي په ناروې کې د افغان ټولنې له غړو سره خبرې کوي سپین ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به د اوو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو په راتلونکي سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې پر مشرانو ټینګار وکړي چې په ختیځ یوکران کې د روس مداخلت له کبله پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه برقرار وساتي. سپین ماڼۍ بیګا وویل اوباما به د رواني میاشتې پر اوومه نیټه د جرمني میونخ ته ورسیږي او هلته به د نړۍ له لوی اقتصادي صنعتي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ له عراقي وزیر اعظم حیدر علي عبادي سره هم خبرې وکړي. امریکایي چارواکي وایي ښاغلي اوباما او د عبادي به په عراق کې پر حالاتو د عراقي ځواکونو د ملاتړ په لړ کې پر امریکایي هڅو خبرې وکړي. ښاغلي اوباما به د سرمشریزې پر مهال د جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل او برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره هم وویني. ټاکل شوی چې د جی اوه په نوم د ټولنې هیوادونو غونډه د یکشنبې اتوار پر ورځ د میونخ په جنوب کې پیل شي. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر خپل لوړ پوړي دفاعي او سیاسي چارواکي نن جرمني ته استوي چې د یوکران د بحران په اړه د نیټو د تګلارې د اغېزمنتوب جاج واخلي. د جنرالانو او سفارتکارانو یوه ډله به په شخصي بحثونو کې معلومه کړي چې لا هم په یورپ کې په روس باندې د بندیزونو ساتلو اراده شته او که څنګه. د امریکا دفاعي او سیاسي ډله به دغه راز یوکران ته د وسلو ورکولو په ګډون د پوځي انتخاب په اړه هم خبرې وکړي. یو امریکایي چارواکي د جرمني خبري اژانس ته ویلي دفاع وزیر آشتن کارټر پوره باور لري چې دا مهال په روس باندې د فشار ساتلو لپاره اقتصادي بندیزونه تر ټولو اهمه ذریعه ده. او وروستی خبر دا چې لویدیس په یوکران کې د تاوتریخوالي پر غځېدو اندېښنه ښکاره کړې او له روس یې غوښتي چې د کړکیچ د کمون لپاره اقدام وکړي. اروپایي اتحادیې اندېښنه ښکاره کړې چې په مارینکا ښار کې د یوکران د حکومتي ځواکونو او روس پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ شتي کېدای سي د تشدد او کړاو د یو نوې څپې سبب سي. د اروپایي کمیشن ویندویه مایا کوچانسیتس هم پرون ماسکو ته خبرداری ورکړي چې پر روسیې د لګول شوي بندیزونو راتلونکی به د سولې له هغې موافقې سره تړلی وي چې په مینسک کې سوې ده. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم رابعه اکرم خان د موسم او کرنسی له قیمتونو سره.
نن د پېښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.90 روپۍ اخیستل کیږي او په 103.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 104.50 روپۍ او په 104.50 روپۍ. یو یورو په 104.50 روپۍ او په 104.50 روپۍ. یو ریال په 20.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 20.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.80 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 271 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او 270 ریالونه په پاکستانی یو روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 3.5، بنو کې 8.5 او 6 او په کوئټه کې 3.5 او 9.5 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسو بې او د موسم حال مو د رابعه اکرم خان نو اوریدو. په خبرونه کې به واورئ نن په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې د قومي اسمبلی د بجټ اجلاس کیږي. معلومات درکو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د مئ په 1.5 نیټه په کومو ځایونو کې چې زیاته ګډوډي یا درغلي شوې وه هلته بیا له سره انتخاباتو کولو په هکله الیکشن کمیشن ته سپارښتنه کړې، خو بیا د نورو ګوندونو مشران څه وایي؟
جوډیشل کمیشن دې جوړ شي چې هغه دې ریسپانسبلټی فکس کی چې چا داندلی کړی دا د دې ټوله ریسپانسبلټی چې دا هغه په صوبایي حکومت باندې راځي. آل پارټیز کانفرنس ته راغوښتلی شي.
د مومندو سیاسي مشران وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیشن بلدیاتي نظام مطابق نه بلکې د ملک نورو برخو په شان دې په فاټا کې هم بلدیاتي ټاکنې وشي.
وس وخت کې چې قبایلو کې کم خل زندگی تیری الته یو سیستم هم نشته دی، بلدیاتي نظام راشي نو زما په خیر سیدا به خل ډیر په خوشحالي باندې مزان سره غیږي سولېږي. نو زه دایم چې دومره سیټل کې نور پاکستان کې دومره ضرورت نشته لکه څومره چې قبایلي علاقو کې دي.
په اسلام آباد کې وسیډنی اداره وایي چې د روان کال په لومړنیو میاشتو کې په فاټه کې د تشدد په پیښو کې کمی نه دی راغلی. یو کارپو سوای
قبایلی سیمه چې څو پورې دوی مورچه جوړه کړې دا به داسې وي کنه. قبایلی سیمه د دې سټریټیجیک سپیس دی چې څو پورې پالیسي نه بدله شوې او مورچه بدله شوې نه تر هغې پورې به د قبایلو همدغه قسمت.
د مومندو د سنگ مرمر کاروباریان وایي د مرمرو کانونه د تړل کېدلو له امله کاروبار اغېزمن شوی دی.
کلندر ډرایور د اصولو والا روډ والا پانچریان دا ټول بیروزګار پریشان ناشي.
دا او نور په مشال ریډیو کې اوریدل مهیروي. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. تاسو چې څنګه په خبرونو کې واوریدل د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایا صادق په مشرۍ کې د قومي اسمبلی د بجټ اجلاس شروع شوی دی. له دې وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې اجلاس کې د بجټ وړاندیزونه منظور کړل شو چې اوس قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله را سره دا وخت ټلیفون په لیکه دی. احمد الله، ستړي مشې، په دې حق له تاسو څه معلومات لري؟
ډیره مننه ملیحه. څنګه چې تاسو هم وویل چې اوس نه لږه شیبه وړاندې د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې د 2015-16 کال لپاره کوم قانوني بجټ وړاندې کیږي، د هغې لپاره اجلاس شروع شو. د خزانی وفاقي وزیر سینیټر اسحاق دار چې کوم دی دا مهال لګیا دی بجټ چې کوم دی هغه وړاندې کوي، او د دې بجټ چې اوسه پورې موږ ته کوم معلومات را رسېدلي دي، کوم کتابچه کې چې کوم دغه راغلي، نو د هغې تر مخه د 4000 اربونه زیات چې کوم دا بجټ دی را وړاندې کیږي. په دې کې د 1500 اربونه زیاتې روپۍ چې کومې دي هغه د ترقیاتي قانون لپاره دي، چې پکې 900 اربع د وفاق په انتظام لاندې او 800 زیاتې اربع روپۍ چې کومې دي هغه به د صوبو ته ورکړل کیږي ترقیاتي کارون لپاره. دغه شان د دفاع لپاره چې کوم دي هغه د 900 اویا زیاتې اربع روپۍ زیاتې چې کوم دي هغه د دفاع لپاره خوده لې شوې دي. پینشن چې کوم دی هغه کې د 10 نه تر 15% پورې د اضافي، او دغه شان سرکاري ملازمین لپاره د 1.5% چې کومه تنخواه کې د هغه د اضافي خبرې دي. دغه شان قرضو واپسۍ لپاره 1050 اربع روپۍ چې کومې دي هغه د هغې لپاره خوده شوې دي. محصولاتو هدف چې کوم هغه 3000 اربع روپۍ چې کوم دي دغه شان توانایي لپاره او نور مختلف صحت لپاره، تعلیم لپاره، دې لپاره مهال بجټ اجلاس چې کوم دی هغه روان دی. سینیټر اسحاق دار لګیا دی بجټ وړاندې کوي، نو چې کله پورا بجټ وړاندې کړي هغې وروسته به ټول معلومات چې کوم دي هغه به بیا راځي چې آیا په نور مدونو کې مختلف دغه لپاره څومره پیسې خوده شوي دي.
سمه ده احمد الله، له دې وړاندې وفاقي کابینې په اجلاس کې هم خبرې شوې، نو دا معلومات چې تاسو راکړل دا دای په بنیاد تاسو کړی؟
بالکل، وفاقی کابینی اجلاس لگا شیبه وړاندې چې کوم هغه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې وشو، چې پکې تجاویزونه وړاندې کړل شو، او هغه وفاقی کابینی اجلاس وروسته چې کوم معلومات چې کوم موږ خپل اوریدونکو سره هم شریک کړل، دا د هغه وروسته چې کوم دا معلومات بیا موږ مخې ته راغلل.
سمه ده، ډیره ډیره مننه احمد الله چې تاسو را سره دا معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د مشال ریډیو اوریدلو لپاره په منځنۍ او سپو یا میډیم ویوز کې څه تکنیکی ستونزه ده چې دا واورولو لپاره هڅې روانې دي، تر هغې تاسو د مشال ریډیو خبرونه په لنډو سپو یا میډیم ویوز اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ سپو 621، لنډو سپو 2013، 15,300، 15,500، او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی شئ.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان د شماریاتو اداروي په هغه یواد کې اواز پتیرو دوو کلونو کې د بیروزګار خلکو په شمیر کې د 15,00,000 کسانو زیاتوالی راغلی دی. اداروي د پتیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې په پاکستان کې د بیروزګارۍ کچه 8.6% ته رسیدلې ده. که څه هم ادارې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د بیروزګارۍ شرح نه ده ورکړې، خو د سوداګرانو د اتحادیې مشران وایي په هغو سیمو کې د نامنو له کبله بیروزګاري سخته زیاته شوې ده. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د تیرې دوشنبه په ورځ د اعداد شمار ادارې سټیټسټکس آف بیورو له نېشنل اکانومیک کونسل سره دغه شمیرې شریکې کړې. د شمیرو له مخې د نواز شریف په 2 کلنۍ واکمنۍ کې په وار له مخه بیروزګاره کسانو کې 15,00,000 نور زیات شو، چې دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې د بیکاری کچه 8.6% ته ورسېدله. البته په ورکړل شوو شمیرو کې دا نه دی ویل شوي چې د بیروزګاری شرح په کومه صوبه یا سیمه کې ډیره زیاته ده، خو د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د سوداګرو اتحادیې چیمبر آف کامرس مشران دعوه کوي د پاکستان د نورو سیمو په پرتله په دغو دواړو سیمو کې د ناامنیو له وجې بیروزګاره کسانو شمیر زیات شوی دی. ډاکټر یونس مومن د خیبر پښتونخوا چیمبر آف کامرس پخوانی مشر دی.
اسلام آباد سره یو انډسټریل اسټیټ دی، دغه نوم دی روات انډسټریل اسټیټ. هغه خلک چې کم د جنگ جګړو او عین تنگ شوی شفت شوی دي اسلام آباد طرف ته یا پنډه طرف ته، هغه طرف ته هغه ټول خلک لګیا دي. هلته ځان ته یو انډسټری لګی ہوتا هغه ځی کې چې دی امپلایمنټ ډیر کریئیټ شوی دی. آی سره نږدې نږدې چې څومره کلی دي هغه دی، او ډیر خلک هلته امپلای کیږي، ځکه چې یو وړوکې کارخانه لګی نو 500 شپېته خلک په پکې کار روز روزگار کوي.
قبایلی سیمې چې له تیرو شاوخوا دیالس کلونو راځي د ترګری شکار دي او لکونو کسان بې روزګاره شوي دي، هم دې ته په پام سره د فاټا چیمبر اف کامرس په خوانی مشر حکیم شنواری وای شتمنو خلکو خپل کاروبار پنجاب ته انتقال کړي خو کارکونکي په سیمه کې بې روزګاره پاتې شول.
موږ د قبایلی منطقې ځوانانو یو ډېر لوی شمېر نن بے روزگار او کاروبار والا خلق چھو لکو شتمنو الاڑ پنجاب تا منتقل شو او پنجاب کے کاروبار شروع کرے او ہر سڑے خدا تو ان لدی چھ الاڑ سی پنجاب کی پراپرٹی وخلی یا دکان وخلی یا نفقہ زان شروع کا نو دی وجنم چھ دیر زیاد خلق پنجاب تا ٹرانسفر شوی شیخ شوی نو غوغا کم چھ نو کران دی او غری ام تول بس پنجاب علاقو نخلی مجبور دی نو چھ کم خلقو بدلتا مونگ سر آیا نور دا چھ خلقو سر نو کریانی کولی اگوی انداسی اس پتر شل از بانی پاتی شو.
دا سوداگرو اتحادی او زائی کاروباریان لحکومت اغشتن کبی چھ باید پسیمه کی دا سوداگریزو حلو زلو زیادور لپارا امنیت پر زائی کری او سر سر باید بازارونه خلاص کری او په خیبر پښتونخوا او فاټا کی لوی لوی کارخانه ولګوي.
تاسو د عبدالحی کاکړ نه د بیروزګاری په حق معلومات اوریدل. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله وای حکومت د مئی په دیرشمه نیټه د شو بلدیاتي انتخاباتو په لټنې شروع کړي دي او چې په کومو ځایونو کې ډېره ګډوډي یا درغلي شوې هلته به له سره انتخابات کیږي. دا خبره نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. هلته د یوې بلې خبري غونډې پر مهال د قومي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر خان شیرپا وویل حکومت باید په انتخاباتو کې د درغلۍ د پلټنې لپاره عدالتي کمیشن جوکړي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې واوري.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله تیر مازیګر د یو خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته سپارښتنه کړې ده چې په کومو ځایونو کې په لویه کچه ګډوډې یا درغلي شوې ده هغلته کې دي د پلټنو وروسته بیا د سره ټاکنې ترسره کړي شي او کچرته الیکشن کمیشن دا غني چې په دې انتخاباتو کې په لویه کچه درغلي شوې ده نو بیا د سره دي انتخابات ترسره شي.
صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته ویلي دي چې د ډیار اوس په توګه جایزه والی او چیف سیکرټری صاحب هم ډی آر اوس ته خبره کړې ده چې تاسو په کوم ځای کې بد نظمي شوې ده خلکو شکایت والی او آر اوز او ډی آر اوز په هغه رپورټس ورکړي چې په هغه ځای کې ری الیکشن وشي. هغه فکرس تقریبا په هغه ضلع کې ورځ دین کې فائنل کیږي. د اتحادی جماعت په تور باندې پاکستان تحریک انصاف د عمران خان د خبرې مرسته کوم چې که الیکشن په پوره صوبه کې دوباره کول غواړي نو الیکشن کمیشن ته اختیار دی.
خو بلې خوا ته د قومي وطن ګوند صوبایي صدر او خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د یاد ګوند پارلیماني مشر سکندر خان شیرپاو تیر مازیګر د یو خبري غونډې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې دا غوی ون له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د دیرشم مې د لانجمنو ټاکنو په اړه دی ټولګوندیز غونډه راوبلي او د دې ټاکنو پلټنې دي د موجوده انتظامی دلاندې نه بلکې د یو عدالتي کمیشن دلاندې وکړي شي.
د کو سړو شک پاتې نشو چې دا الیکشن غلط شوی دی د کې دانلی شوی دا دا خو هغه خبره ده چې غلط ته وې چې راشه ته دغه څوکیداری بیا شروع کا جوډیشل کمیشن دے جوړ شي چې هغه د ریسپانسبيليټي فکس کی چې چا دا پروسس خراب کړی دی چا داندلی کړی دا د دې ټول ریسپانسبيليټي چې دا هغه په صوبایي حکومت باندې راځي او سره او سره د آل پارټیز کانفرنس ته راغوښتل شي او په آی کې یو میکانیزم دی ډیولپ کړی شي کنسنسس میکانیزم چې دا غي لاندې د بیا ری پولینګ وشي.
د مې د دیرشمې په بلدیاتي ټاکنو کې د سلور اتیازرونه زیاتو کاندیدانو ترمنځ مقابله و خو پښتنه داده چې په دومره لوی کچه د ټاکنو لپاره سم امنیتی او انتظامی انتظامات ولې نه و ترسره شوی. د دې پښتنې په ځواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وای
نه صوبایي حکومت کار نه چې دا انالیسز وکړي دا د الیکشن کمیشن کارو هغه به صوبایي حکومت ته وایي چې را دي کې مشکل لا نه کیږي او صوبایي حکومت کنه مني نو ام الیکشن کمیشن څه اختیار دی چې هغه په درې فیزز کې کړی وي په دوه فیزز کې کړی وي هغه پولینګ سټیشن زیات کړی وي پولینګ بوتس زیات کړی وي پولینګ عملات تاسو ته ویل چې 72 غنټې مخکې لکه دا هغه نوټیفیکیشن شوی دی میډیکلی ان فټ خلک پکې راغلی ډیسیز پکې راغلی دغه شانتی ریټایرډ خلک پکې راغلی.
د بلدیاتو د صوبایي وزیر عنایت الله په خبره په ټاکنو کې زیات ګډوډي په پېښور نوخار مردان او سوابۍ کې رامنځته شوې دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. په خیبر پښتونخوا کې خو بلدیاتي انتخاباتو شو، خو په فاټا کې د دغو ټاکنو د کېدلو غوښتنې کېږي. په دې اړه دا رپورټ دروړو. د قبایلي سیمې مومندو سیاسي اتحاد مشران وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتي کمیشن هغه بلدیاتي نظام نه مني چې د کمیشن یې سپارښتنه کړې وه. دا خبره د مشرانو تېره ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. مشران وایي دوی په قبایلي سیمو کې هغه ډول بلدیاتي ټاکنې غواړي لکه د پاکستان په نورو صوبو کې چې کېږي. تفصیل زلان یوسف زیرا کوي.
د ممن ایجنسی د جماعت اسلامی امیر محمد سعید د خبری کانفرنس وروستو مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي نظام لپاره د فاټا اصلاحاتي کمیشن سفارشات نه خو سیاسي ګوندونو ته او نه هم قبایلي اولس ته قبول دي.
ټوله لومړی خبره داده چې پی ای به نامزدگی کوي، سلیکشن به کوي او په خپله خوښه باندې به کونسلران ټاکي. او بیا ډیره عجیبه خبره د جمهوریت د روح نه منافی خبره داده چې د ایجنسی د کونسل به پی ای چیرمین او د ټول فاټا د کونسل به گورنر صاحب وي چې زه چیرمین. په داسې حالاتو کې پولیټیکل ایجنټ سره بے پناه اختیارات دي او د دې اصلاحاتو پر روبانی به نورم دغه په اختیاراتو کې اضافه وشي. قبایلی عوام دا مسترد کوي.
د ممن ایجنسی د پاکستان تحریک انصاف صدر ساجد خان ممند وایي چې دوی په قبایلی سیمو کې د نور پاکستان په ډول د بلدیاتي ټاکنو غوښتنه کوي او دا چې د بلدیاتي نظام تر ټولو زیاته اړتیا په قبایلی سیمو کې ده.
اوس وخت کې چې قبایلو کې کم خل زندگی تیری الته یو سیستم هم نشته دی. مخکې زموږ کم ملکیزم او هغه مو سیټ تکلې شوی دی، نه دا د نور پاکستان کې چې کم سیستم دی، نه دا د یو نوزمنګه قبایلی سیستم شته دی. اوس یو سیستم هم نشته دی. کاغه اوس د بلدیتی نظام راشي نظم په خسري دا به خلډیر په خوشحالي باندې مزان سره غیږي سولېږي. نو زموږ چې دومره سیټل کی نور پاکستان کې دومره ضرورت نشته لکه څومره چې قبایلی علاقو کې دي.
د ممن ایجنسی د عوامي نېشنل پارټي د اطلاعاتو سیکرټري شفیق احمد صافي مشال ریډیو ته وویل چې د اف سی آر لوجه قبایلی اولس له بنیادي حقوقو څخه محروم دي او د فاټا اصلاحاتي کمیشن لخوا سفارش شوی بلدیتی نظام کې هم د قبایلی اولس بنیادي حقوقو تر پښو لاندې کړی شوی دي.
اف سی آر کې پولیټیکل ایجنټ سره بے پناه اختیارات مطلب هغه ته نیولی شي، تاقید کولی شي او تا پرې خولی شي. دا د امریکي صدر اوباما سم د اختیارات نشته دي. نو پولیټیکل انتظامیه په سوچي سمجه سازش باندې په پاټا کې سیاسي پارټي رنج کې میدانا کم کول غواړي او دا غي نه کم کول د پاره مختلف عربي استعمالي یو هر په کې دام ده. نو زما په خیال باندې چې پاټا کې کمی انتخابات کیږي د عوام بنیاد باندې شي او عوام ته دا حق ورکي چې عوام وټواچي.
تیر کال د خیبر پښتونخوا گورنر لخوا تشکیل کړی شوی فاټا اصلاحاتي کمیشن سخ کال د مئی په لومړۍ نیټه خپل سفارش وزیر اعظم سیکریټ ته وړاندې کړی دي چې پکې د دوو کالو د عارضي مودې لپاره د پولیټیکل ایجنټانو په مشرۍ کې د ایجنسی کونسل او د گورنر په مشرۍ کې د فاټا کونسل جوړولو سفارشات موجود دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. که څه هم په قبایلي سیمو کې له ډېرې مودې راهیسې پوځي عملیات روان دي او د زیاترو سیمو په اړه حکومت دعوه کوي چې له وسله والو نه یې پاکې کړي دي، خو په اسلام آباد کې یوه څېړنیزه اداره وایي چې د روان کال په لومړنیو درېو میاشتو کې په قبایلي سیمو کې د تشدد په پیښو کې کمی نه دی راغلی. د دې رپورټ پر اساس او د وجوهاتو په اړه زموږ همکار ګل ایاز له دفاعي چارو کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
په اسلام آباد کې څېړنیز اداره سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز په یو نوي رپورټ کې ادعا کړې چې د روان کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې د هیواد نورو برخو پرتله په قبایلي سیمو کې د تشدد په پیښو کې اضافه شوې ده. د رپورټ تر مخه تر ټولو زیات د تشدد په پیښو کې مرګ ژوبله په قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي او په دې کې یوازې په خیبر ایجنسۍ کې په درېیو میاشتو کې 315 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو په رپورټ کې ویل شوي چې د پاکستان حکومت لخوا د قومي اکشن پلان د عملي کولو وروستو په مجموعي توګه د هیواد امنیتي وضع د نورو وختونو پرتله ښه شوې ده. په اسلام آباد کې کارپو بریګیډر ریټایرډ اسد منیر وای چې په هیواد کې ترهګري کمه شوې ده. د قبایلي سیمو په اړه نوموړی وای
قبایلي سیمو کې چې کانال ته ډېر لږ د اډمنستریټیو یونټونه دي، کنه او ایجنسی نه شپږ د فرنټیر ریجن هغه ډېر لږ باندې مخکې طالبانو یا پوره قبضه وه یا دغه ولته سره وسوخته اوس پکې داسې لږ غوندې ځای پاتې دی. دا شوال علاقه کې په نورستان کې مخکې ګوري اوسو ګوري دومره کمې
د کارپو اسد منیر په خبره باید په قبایلي سیمو کې عملیات بغیر له توپیره سرته ورسول شي. په پیښور کې د قبایلي چارو کارپو عقیل یوسفزی په دې نظر دی چې په قومي اکشن پلان کې شامل په شلو نکاتو کې په یو څو عمل شوی دی. هغه کوم نکات چې پر عمل درآمد نه دي شوی. عقیل یوسف زی وای
هغه کې زیات کارونه چې دی هغه د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت په لاس کې وو. پوج خپل کار د ډېر هدف پورې کاری داسې چې هغه وکړو حکم چې د سوسایټي د کولو کار، حکم چې د میډیا د کولو کار، حکم چې د سیاسي ګوندونو د کولو کار، حکم چې د دواړو حکومتونو د کولو کار، نو هغه نه دی شوی. او د هغې نتیجه موږ په دغه شکل کې وینو چې هلته کې فوجي عملیاتو نه علاوه نور د تعمیر نو یا د ریهبیلیټیشن چې کوم ضرورت دی د هغې هغه سې کار ونه کړی شو، یا هغه سې نتیجه مخته راغلې د کوم چې ضرورت دی د کوم چې توقع وه.
عقیل یوسفزی زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې ګټور عملیاتو سره سره د وسلوالو د مفکورې پر ضد هم یوه پالیسي مخې ته راوستل پکار وه. نو ممکنه ده چې په دغه سیمو کې امن راشي. خو بل اړخ ته کارپو ډاکټر سید عالم مسعود دریز لري چې د پاکستان وزیر اعظم او د فوج مشر د قومي اکشن پلان نه مطمئن نه دي. نو څرنګه ممکنه ده چې عام ولس باتری مطمئن شي؟ نوموړي زیاته کړه
قبایلي سیمه چې څو پورې دې مورچه جوړه کړي دا به داسې کنه قبایلي سیمه د دې ستراتیژیک سپیس کې فوجي علاقه ده. نو هغه چې څو پورې پالیسي نه بدله شوې او مورچه بدله شوې نه تر هغې پورې به د قبایلو همدغه قسمت سیاسي ګوندونه دي چې څه بره نه وویل شي همغه به وایي. او په دې حواله سره سیاسي ګوندونه زما ستانه زیات زوسه دي.
بلخوا کارپو اسد منیر تجویز ورکوي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره دوامداره فوجي عملیاتو ته اړتیا ده. د زیاته کړه
ګورې جی ما خو تقریبا یو شپږو کالو نه زیامه چې دا کار کوي. د دوو کالو خبره ده، دوه کاله د عملیات شروع کوي ختموي ما د قبایلي سیمو نه ښاریو ته راوستراول. او چې تر څو پورې هر یو دا چې دهشتګر تنظیم دی چې دوی کې دا نه یې چې دا ښه واله دي دا خراب واله دي ټولو خلاف اکشن وشي. ما خپل امید چې دا لرمه چې دوه کاله کې دا په خیر
کارپوهان دا هم وایي چې امنیتي ادارو سره سره د ټولنې نورو طبقو له هم پکار ده چې په قبایلي سیمو کې عمل لپاره خپل کردار ترسره کړي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شي. اوریدونکو د مشال ریډیو په منځنۍ او سپو یا میډیم ویوز کې څه تکنیکی ستونزې ده چې د هوارولو لپاره هڅې روانې دي، تر هغې تاسو د مشال ریډیو خبرونې په لنډو سپو یا شارټ ویو اوریدلی شي. اوس درته یو بل رپورټ وړاندې کوو چې جمعیت علما اسلام نظریاتي د بلوچستان له حکومت غوښتنه کړې چې د مستونګ د پیښې ښکار شو وژونکي دی ونیسي. تیر مازیګر په کوټه کې د احتجاجي لاریون پر مهال د جمعیت علما اسلام نظریاتي صوبائی مشر مولانا عبدالقادر لونی مشال ویډیو ته ویل دوی د ترهګرۍ ضد دي او دا چې د امن مظاهرې په نوم دا لاریون یې د مستونګ پیښې له ښکار شو سره د یووالي ښودو لپاره کړی دی. نیاز موسی خیل له معلوماتو سره.
د امن مظاهره په نامه دغه لاریون له بیلابیلو لارو تیرېدلو وروسته د کوټې پر باچا خان څلور لارې په احتجاجي غونډې بدل سو. په دغه موقع د جمعیت علما اسلام نظریاتي صوبایي امیر مولانا عبدالقادر لوڼی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د امن پیغام ورکولو لپاره راوتلي دي.
امن مظاهره د موږ امن غواړو چې په کوټه کې امن وي، په بلوچستان کې امن وي، او موږ د دهشتګردۍ خلاف یو چې هغه دهشتګردۍ د مذهب په نامه سره کیږي او که د ژبې پر بنیاد باندې کیږي.
مولانا عبدالقادر لونی د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه
جمعیت علما اسلام نظریاتي چې کوم واقعیا په مستونګ کې پیښ شوی ول راغه باندې احتجاج کوي. موږ حکومت سره د اپیل کوي چې حکومت په کار دادی چې امن او امان قائم کړي. په کوټه کې واقعیات وسولې، په مستونګ کې واقعیات وسولې، داسې دلخراشه واقعیات چې په درجنو پښتانه شهیدان سول. موږ دا وایو چې کوم قاتلان دي دا فوراً ونیول شي.
د جمعیت علما اسلام نظریاتي ویاند عبدالستار چشتی بیا وویل له تیرو څو ورځو راهیسې په بلوچستان کې د ویرې او غم فضا ختمولو لپاره دا لاریون یې ضروري وګڼلې.
دا لس ورځو چې کومې بدامنۍ د تاجرانو او د شهرانو د قتل او غارتګرۍ خلاف او دا کوم درنګۍ مظاهره چې په مستونګ کې وسوله او پای کې خلک شهیدان شو، دا د هغه سرلیزاري چتی لپاره.
د جمعیت علما اسلام نظریاتي له اړخه د جمعرات په مازیګر د امن مظاهره په نامه لاریون په داسې حال کې تر سره سو چې د تیرې سه شنبه پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کې ګډون کړی و او د صوبې خلکو ته ډاډ ورکړی و چې حکومت به د امنیت ټینګولو لپاره سخت ګامونه پورته کړي.
تاسو د نیاز مسخیل رپورت واوریدو. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ د مازیګر 5:30 بجې وشوې. لنډ خبرونه یو وار بیا له عبدالحی کاکړ اورو.
د پاکستان د خزانه وزیر ساکډار دا وخت 2015 14 مالی کال بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. نوموړي په فایل کې وویل چې په راتلونکي کال کې به د زر مبادله ذخایر 15 ارب ډالر ته ورسیږي او دا وخت 19 ارب ډالر شته. د پاکستان بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری ویلي هیواد یې سعودي عرب ته د ایټمي وسلو یا ټیکنالوژي نه ورکوي. موړي بیګا د واشنگټن رسمي سفر په مهال ور پاکستان له سعودي عرب سره پر ایټمي موضوعاتو خبرې نه کوي. د خیبر پښتونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله وایي حکومت د مئی پر 1 په بلدیاتي انتخاباتو کې د بې نظمۍ او درغلیو پلټنې پیل کړې دي. د خبره نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبرې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. د قبایلی سیمې مومندو سیاسي اتحاد مشران وایي د قبایلی سیمو د اصلاحاتي کمیشن هغه بلدیتي نظام نه مني چې د کمیشن یې سفارښتنه کړې وه. د دې مشرانو تیر ورځ په پېښور کې تر خبرې غونډې وروسته مشال ریډیو سره دا خبرې وکړې. د ناروې بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان سیاستوالانو د یو شمېر ښځو په ګډون د مدني ټولنو غړو یوه ډله په هغه هېواد کې طالبانو له استازو سره خبرې کوي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم رسنیو ته په سوي پیغام کې د دې تصدیق کړی دی. ټاکل شوې ده چې بامیان نن رسمن د سار کې د جنوبي ایسیا د همکاري ټولنې د هېوادونو د ثقافتي مرکز په توګه اعلان شي. سپین ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به د اوه لوی اقتصاد لرونکو هېوادونو په راتلونکي سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې پر مشرانو ټینګار وکړي چې په ختیځ یوکراین کې د روس مداخلت له کبله پر هغه هېواد اقتصادي بندیزونه برقراره وساتي. د امریکا او دفاع وزیر آسټن کارټر خپل لوړ پوړي دفاعي او سیاسي چارواکي نن جرمني ته استوي چې د یوکراین د بوران په اړه د نیټو د تګلارې د اغېزمنتوب چارج واخلي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال ریاض موسخیل نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپل اداریه د پوزي مشر جنرال راحیل شریف نېشنل ډیفنس یونیورسټي په خطاب لیکلی چې پکې نوموړي په ښکاره ټکو کې ویلي پاکستان د کشمیر نه بغیر نیمګړی دی او باید چې د کشمیر مسله د ملګری ملتونو د قراردادونو مطابق حل شي. بل دا چې کوم یو ملک ته پاکستان کې د لاسوهنې اجازت نشته او دا عمل د برداشت وړ نه دی. دغه لړکې د مشرق ورځپاڼې ادارې وایي چې د آرمی چیف بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د هند واک لاندې کشمیر کې سو ځله د جلسو جلوسونو دوران د پاکستان بیرغ ځلیدلی دی او هندوستان د دې ګام ادرولو دپاره کشمیری مشران په کورنو کې نظر بند کړي او ورسره یې د پاک چین اقتصادي راهداري په ښکاره مخالفت شروع کړی چې دا شان د نړۍ پام د کشمیر مسلې نه واړوي. اداري اخیره کې لیکي چې کله نن نوې سیاسي او پوځي مشروالي راغلي نو پاکستان افغانستان سره هم تعلقات پخې کېدو دي او دغه لړ کې پاکستان خپل پوره کوشش هم کوي خو دا عمل هندوستان ته نه هضمیږي. نو ځکه وخت په وخت د خپلو ایجنټانو په ذریعه هندوستان پاکستان کې د ترهګر ری کاروایانی کوي. خود پوزی مشرخکارا بیان دی چې پاکستان د بلچا کورنۍ معاملو کې لاسوهنه نه کوي نو ځکه د نور خلک هم پاکستان کې د لاسوهنې ډډه وکړي او کدا سي نوي نو پاکستان د هر قسمه اقدام جواب ورکولو توان لري. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان لوړ پوړو ترمنځ د یوې غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی دی چې په پاک افغان پوله باندې د پولیو ضد مشترکه کمپاین چلوي چې دا شان د پولې دوانو غاړو ته د پولیو نگراني وشي نو ورسره به د یو خوانه بل خواته د پولیو رنز یا جراثیم وړو راوړو ودرېږي. ادارې وایي چې د نړۍ د اکثره ملکونو نه د پولیو رنز ختم شوی خو پاکستان افغانستان لا هم په دغه ملکونو کې دی چرته چې د پولیو جراثیم شتون لري او پاکستان کې وخت په وخت په پولیو ورکرانو د شوې حملو له وجې دغه کمپاین ته سخت زیان رسیدلی دی او د وروستیو کې د پولیو رنز د لاسه په پاکستان سفري شرطونه لګېدلي دي چې بهر ملک ته د تلو دپاره به د پولیو ضد ساسکو سرټیفیکیټ ښایي. ادارې اخیره کې لیکي چې پاکستان افغانستان وخت وخت په وخت په یو بل تورونه هم لګوي چې د یو ملک نه بل ملک ته د پولیو جراثیم د خلکو په ذریعه منتقل کیږي. نو داسې حالاتو کې دا ډېر ښه ګام دی چې په مشترکه توګه د پولیو مخنیوي لپاره کوششونه وشي او دې سره امکان دی ګټورې نتیجې مخته راشي. خو دې سره سره ضروري ده چې د پولې دواړو غاړو ته د پولیو رنز او جراثیمو کتو په غرض طبي مرکزونه جوړ شي، نو دا به هم ډېره ښه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د نیش برابر خلک ټاکس یا مالیه ورکوي او واکمنه طبقه چې زیاتره جاګیرداران دي د ټاکسونو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره کار نه کوي. ولخوا وال سټریټ جرنل لیکي پخوا به د کلاش خلکو ډیر په خوشحالۍ میلې کولې چې لیدو ته به له لرې لرې خلک ورتلل، خو اوس دا دود د امنیتي مشکلاتو له کبله له خطر سره مخامخ دی. منور شاه د دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي چې پاکستان کې خواوشا 40 کروڑ خلک اوسیږي، خو 1% هم نه بلکې 0.5% خلک یې ټیکس ورکوي. هلته په انډیا کې سباندې 2% او په چین کې 40% خلک خپلو حکومتونو ته ټیکس ورکوي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان ګڼ شمېر اثر لرونکي شتمن خلک په ټیکس کې غلا کوي چې پکې ورسره د ټیکس جمع کولو د ادارې کارکوونکي هم لاس لري او کله د قانوني کمزوریو نه په ګټه پورته کولو خپل آمدن کم ښایي. د دې هیواد په پارلیمان کې هم زیاتره جاګیردار خلک دي چې نه یوازې د خپل زری آمدن ټیکس نه جمع کوي بلکې دې لړ کې د کوم سخت قانون جوړېدلو مخه هم نیسي. ورځپاڼه پاکستان کې د تحقیقاتي رپورټونو د یوې ادارې د 2014 کال د شمیرو په حواله لیکي چې د دې هیواد د نیمې نه زیات پارلیماني غړي په خپل هم ټیکس نه ورکوي، چې پکې یې 10% غړي خو د ټیکس نمبر هم نه لري. ورځپاڼه د اقتصادي چارو د یو غربي سیلونکي د خلی لیکي چې د پاکستان واکمنه طبقه هم د ټیکس په نظام کې د اصلاحاتو کولو کې دلچسپي نه اخلي. دغه سیلونکي وایي داسې ښکاري چې د ټیکس نظام ښه کول د پاکستان د واکمنانو په ترجیحاتو کې شامل نه دي. بلخوا واسری جورنال لیکي چې په چترال کې د سپرلي د خوشحالۍ منځلو لپاره د کیلاش د خلکو جوشي نومي میله به پخوا ډیره په امن کې کیدله، خو داسې ښکاري چې د موجوده حالاتو له وجې اوس د دې پخوانی مزه پاتې نه ده. د کیلاش خلک خپلو روایاتو جاري ساتلو کې کله یوې خوا د نوي دور او جدید روایاتو د ګواښ سره مخ دي، نو بلې خوا ته خپل سیمه کې د غیر چاپیره اوسیدونکو مسلمانانو له وجې هم د فشار لاندې دي. دوی وایي د دې باوجود هڅه کوي چې خپل روایات ژوندي وساتي. ورځپاڼه لیکي سکال په کیلاش کې د میلې پر مهال حکومت یو شمېر امنیتي ګامونه پورته کړي وو چې پکې یې د پولیسو تر څنګه پوز هم پر ځای کړی وو. امنیتي چارواکو واسری جورنال ته ویلي دا انتظامات یې د وسلوالو له اړه خاصه موده وړاندې جاري شوې د هغه ویډیو په ترڅ کې کړي وو چې پکې د کیلاش خلکو ته خبرداری ورکړل شوی وو چې مسلمانان دي شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوس په واورې چې په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالو په دجله دریاب د اوبو د ډیم دروازې بندې کړې دي چې دا ډول هغو سیمو کې د اوبو کمی رامنځته کوي کوم کې چې حکومتي ځواکونه ځای پر ځای دي. دغه ځواکونه له وسلوالو د رمادي خر واپس اخیستلو لپاره په جګړه بوختي. دا د هغو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ تفصیل اورو. د اسلامي دولت وسلوالو د عراق په غربي سیمه کې له رمادي ښار سره نږدې په دجله دریاب د اوبو د ډیمونو دروازې بندې کړې دي چې لامل یې د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د اوبو کمی رامنځته شوې دی. د جون په 3 نیټه د وسلوالو لخوا پورته شوي دیګام سره د سکلو او کروندې اوبو ترڅنګ په پلانټونو کې موجودې اوبه هم د خطر سره مخامخ شوې دي. د هغو امنیتي ځواکونو ته هم ګواښ ورپېښوي چې رمادي ښار واپس له وسلوالو اخیستلو لپاره جنګیږي. د امبار سیمې د شورا غړی طه عبدالغنی وایي چې کچرې د اوبو سطح ډېره کمه شوه نو وسلوال د دجله دریاب نه تېرېدی شي او په هغو ځواکونو حمله کولی شي چې د دریاب خواوشا او حبانیه پوځي مرکز کې ځای پر ځای شوي دي. دا اول ځل نه دی چې اسلامي دولت وسلوال اوبه د یوې آلې په توګه استعمالوي. روان کال هم وسلوالو د فلوجا ښار بهر او په امبار سیمه کې د اوبو کمی کړی وو، خو بیا د اوسیدونکو لخوا تر سخت تنقید وروسته یې واپس خوشې کړې. د رمادي بهر د حکومت تر کنټرول لاندې ښارونو خالدیه او حبانیه کې هم په زرګونو کسان د سکلو د اوبو له کمی سره مخامخ دي، ځکه چې د دجله دریاب په څنګ کې د اوبو د صفا کولو پلانټونه د اوبو د کمې سطحې له امله بندي. د سختې ګرمۍ له امله اوبه کمې شوې دي. د عبدالغنی په خبره د ګرمۍ او اوبو د کمی له امله د ځایي اوسیدونکو ژوند له ګواښ سره مخامخ دي، نو ځکه ځینې کسان خپل کورونه پرېښودل غواړي. ملګرو ملتونو د جون په درېیمه نیټه ویلي دي چې د اسلامي دولت لخوا په الورار ډیم کې د اوبو سطح د کمولو رپورټونه په پام کې دي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ویان سټیفان دویارک ویلي دي چې په جګړې کې اوبه ډالې په توګه استعمالول د غندلو وړ دي. دا ګام له اسلامي دولت وسوالو سره په جګړو کې ښکېلو ځواکونو لپاره د اندېښنې وړ دي. لیو لوړ پوړي امنیتي چارواکي فلیح العیساوي وویل چې حکومت د هبانیا له تالاونه دجله دریا ته اوبه واپس لیږلو په مقصد یو بل ډیم خلاص کړی دی چې ورسره په جنوبي برخو کې د اوبو د کمی حل راوځي، خو د هغه په خبره دا یو موقتي ګام دی چې له درې ورځو نه زیات مؤثر نشي پاتې کېدی. په عراق کې د داعش د فعالیتونو په اړه تاسو معلومات واوریدل، خو په پاکستان کې بیا د یادې ډلې د نفوذ په اړه څه خبرې کیږي؟ هم په دې موضوع فرانس پریس خبری اژانس په یو رپورټ کې لیکلي دي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تېرې میاشتې یو خونړي برید په دې ملک کې د داعش وسله والې ډلې زیاتېدونکي اثرو نفوذ په ډاګه کوي، خو پاکستاني چارواکي وایي چې دا ډله لا هم هلته فعاله نه ده. په رپورټ کې د لشکر جنګوي د هدف او له داعش سره د اړیکو په اړه هم بحث شوی دی. پورېوال کاکړ د دې رپورټ لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اژانس لیکي په پاکستان کې څیړونکي په تیرې میاشت کې د هغه برید په اړه پلټنې کوي په کوم کې چې د شیعه ټولنې 45 غړي ووژل سو. د دې برید پړه په شام او عراق کې فعالې وسله والې ډلې داعش منلې وه، خو دا پاکستانی څیړونکي باور لري چې یاد برید به یو پاکستانی فرقه ییزې ډلې لشکرې جنګوي کړې وي. د فرانس پریس په لیکنه دا برید په روان کال کې تر اوسه تر ټولو خونړی و په کوم کې چې وسلوالو د کراچۍ په ښار کې له شیعه مسلک سره د اړه لرونکو پر بس برید وکړ او 45 کسان یې ووژل. له پیښې سمدستي وروسته داعش ډلې وویل چې دا برید دوی کړی دی، خو پاکستانی چارواکو په رسمي توګه دا خبره رد کړه چې ګواکې دا ډله په پاکستان کې فعاله ده. څیړونکي باور لري چې یاد برید به لشکرې جنګوي کړی وي. د دوی په وینا دا ځکه چې لشکرې جنګوي غواړي چې په نړیواله توګه شهرت او له داعش وسله والې ډلې څخه فنډونه ترلاسه کړي. فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې لشکرې جنګوي په دې وروستیو کلونو کې د شیعهګانو پر ضد راپورته سوې تر ټولو خونړۍ او ظالمه ډله ده. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط اژانس ته ویلي چې دوی اوس مهال په دې لګیا دي چې د کراچۍ په خونړي برید کې د لشکرې جنګوي د لاس درلودلو په اړه څېړنې وکړي. دې چارواکي ویلي چې لشکرې جنګوي په دې لټه کې وه چې د داعش پام ځان ته واړوي، او په کراچۍ کې پر شیعهګانو برید د دوی لپاره په دې مناسبه موقع وه چې دې برید ته په نړیواله توګه زیاته پاملرنه وسوه. اژانس د پاکستانیو لوړپوړو استخباراتي چارواکو له خولې لیکي چې د لشکرې جنګوي غړي په شام کې له جنګېدو وروسته ستانه سوي دي او هلته له داعش ډلې څخه ډیر متاثره سوي دي. دا چارواکي وایي چې له شامه ستانه سوي د لشکرې جنګوي دا غړي اوس د نوي نسل پر تعلیم یافته او سختدریزه کسانو کار کوي چې په پاکستان کې د داعش توره جنډۍ پورته کړي. پر لشکرې جنګوي له مودې راهیسې نظر لرونکي یو استخباراتي چارواکي اژانس ته ویلي چې په پنجاب کې میشتې لشکرې جنګوي په زرګونه کسان شام ته لیږلي دي. اژانس لیکي چې نن سبا په پاکستان کې سختدریزي تر ټولو زیات بحثونه پر هغو خبرونو کوي چې له شام، عراق او یمن راځي. د امنیتي چارو کارپو امیر رانا فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې پاکستانی وسلوال له لومړۍ ورځې راهیسې په عراق کې د داعش ملګري دي. د اژانس په لیکنه لشکرې جنګوي په 1996 کال کې جوړه سوې وه او له هغه راهیسې یې پر شیعهګانو داسې خونړي بریدونه کړي دي چې په سلګونه کسان پکې وژل سوي او ژوبل سوي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د
مونږ ته دي چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو په منځنیو سپو یا میډیم ویوز کې څه تکنیکی ستونزه ده چې د اوارولو لپاره کار روان دی، تر هغې تاسو د مشال ریډیو خپرونې په لنډو سپو یا شورټ ویوز اورېدلی شئ. اوس ته یو بل رپورټ وړاندې کوو چې د ناروې د بارنو چارو وزارت وایي د طالبانو استازي په هغه هیواد کې د افغانستان د مدني ټولنو او ښځو له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې کوي. د بارنو چارو وزارت یو ویان بیګا ویل دا خبرې به نن هم دوام وکړي. تفصیل د اسمت سروان پر رپورٹ کې اورو.
د افغان ښځو حقونه په ناروی کې د طالبانو د استازو او د یو شمېر ښځو مدني ټولنو د غړیو د خبرو د بحث اصلي موضوع ده. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمېر افغان سیاستوالي او د مدني ټولنې غړي په دغه هیواد کې د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې کوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویاند فروت اندرسن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هیواد یې د افغان سیاستوالو د غونډې کوربه توب کوي. د ده په وینا په دې غونډه کې سیاستوال د مدني ټولنې غړي او طالبان برخه لري. په ناروی کې میشت افغان ژورنالیست محمد عیسی ستانکزی وایي چې د افغانستان له لوري د ولسي جرګې د دوو مخکښو غړیو شکریه باریکزی او فوزیا کوفي ترڅنګ د سولې د عالي شورا دوه ښځینه غړي هم په دې غونډه کې چې د ناروی له مرکز اوسلو د باندې جوړه شوې ده برخه لري. د دې غونډې د هدف په اړه وویل
د خبرو هدف د ښځو رول د سولې په پروسه کې او له دې وروسته کله طالبان سره سوله کېږي د ښځو حقوق او امتیازات کوم تر اوسه ترلاسه کړي دي هغه به څنګه خوندي کېږي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې په دې خبرو کې ټول شامل برخوال خپل شخصي نظرونه څرګندوي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې د نجونو ښوونځیو په ټولنه کې د ښځو فعال حضور ته اجازه نه ورکوله او اوس هم ډېرې ښځې اندېښنه لري چې له طالبانو سره د احتمالي سولې په صورت کې به د دوی آزادۍ محدود شي. خو اوس ویل کېږي چې طالبانو د ښځو په وړاندې په خپل دریځ کې یو څه نرمښت راوستی وي. د ناروی راډیو تلویزیون وایي چې د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره به نن هم په ناروی کې خبرې دوام وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی داسې ریپورتونه ورکړل شوی چې د تعلیم لپاره په نړۍ کې مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی باندې برید کوونکي تورن اته وسلوال طالبان په پټه خوشی کړل شوی دی. دا په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د پاکستان چارواکو د اپریل په میاشت کې ویلي چې په برید کې ککړو کسانو ته د بند سزا ورکړل شوی. د انډیپینډنټ ورځپاڼې په دې موضوع مقاله خپره کړې چې مهمې برخې ګلایاز وړاندې کوي.
د انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي چې د روبوټونو تر مخه په ملالی یوسفزی برید کوونکي لسو وسلوالو طالبانو کې دوو ته د 15 کالو د بند سزا ورکړل شوې ده، خو اته نور ککړ برید کوونکي په خوفیه توګه خوشی کړل شوي دي. د ورځپاڼې په خبره د اپریل په میاشت کې دا خبره رپورټ شوې وه چې په ملالی یوسفزی برید کوونکي لسو کسانو ته سزا ورکړل شوې ده. ملالی یوسفزی په سوات کې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوله چې په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو ویشتلې وه. انډیپینډنټ ورځپاڼې په مقاله کې د ډیلی میرر ورځپاڼې حواله ورکړي چې داسې رپورټونه ورکړل شوي چې په برید کې ککړ 8 کسان خوشی کړل شوي دي. ورځپاڼې د یو ناسرګند پاکستاني امنیتي چارواکي له خولې ویلي چې دغه کسان یې په خاموشۍ سره خوشی کړي دي چې میډیا ترې هنګامه جوړه نه کړي. د دغه چارواکي په خبره په مقدمې هیڅ اعتبار نشي کېدی ځکه چې چا هم د دغه مقدمې اورېدنه نه ده لیدلې. د مقدمې اورېدنه یوازې حکومتي وکیل، جاج، فوج او تورن کسانو لیدلې، باقي نور څوک ترې خبر نه وو. ورسمانه د چارواکي په حواله زیاتوي چې دا یو حربه هم و چې میډیا د دغه مقدمې نه لري وساتل شي ځکه چې ټولې نړۍ غوښتل چې ککړو کسانو ته سزا ورکړل شي. د چارواکي په خبره په حقیقت کې خوشی کړل شوي کسان په برید کې ککړ وو او کنه ولسته دروغ ویل شوي دي. ورسمانه لیکي چې د سوات پولیسو مشر آزاد خان او په لندن کې د پاکستان کمیشن د دې خبرې تصدیق کړې دي چې په ملالی برید کوونکي دوه کسانو ته سزا ورکړل شوې ده. ورسمانه زیاتوي چې په لندن کې د پاکستان کمیشن دا دریز لري چې هغه 8 کسان ځکه خوشی کړل شوي دي چې هغوی خلاف کافی ثبوتونه موجود نه وو. د کمیشن په خبره د لسو کسانو بند کې ساتلو خبره غلط فهمي وه او په رسنو کې په غلط انداز کې وړاندې شوې وه.
دا وګل ایاس د قبایلي سیمې خیبر د تیرا میدان مشرانو یوې جرګې ویلي چې حکومت د دوی د سیمو د بیا رغونې کړې ژمنې نه پوره کوي. د مشرانو تیره ورځ په پېښور کې د خیبر له پولیټیکل ایجنټ سره ولیدل او هغه ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې. مشرانو مشال ریډیو ته ویل د دوی سیمې تر اوږد مهالې ناملې وروسته شاته کړې نو ځکه د ښوونځیو یا سکولونو بیا ودانې کار باید ضرور شي. دا چې پولیټیکل ایجنټ آیا د مشرانو غوښتنو ته مثبت جواب ورکړی او که څنګه، فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د جرګې مشران وای چې په تیرا میدان کې ورسره د حکومت لخوا د پرمختیایي کارونو کومې وعده شوې وي هغه نه دي پوره کړی شوي. په دې حکله د دغه جرګې یو غړی نوروز اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
مهتاب عباسی دا موجوده ګورنر صاحب روغلو نو دغه د درې نیم عربو روپیو لون وکړو
پاکی تحصیل و دا اسپاتولونا و سکولونا و گورنر مادل سکول و کوری لانه پا تحصیل شروع را اینو مون غوری چه دا کور زر تر زر پا تحصیل بونده شروع شو و خواست که بیا گورنر مادل سکول دیر زر جور شده که چه مونگ الوکا دیر پسماندار و تعلیم لحاظ را دیر را رست شویه را نو پولیتیکل سیب خو موس را پا خم احول که خبره وکده و مون خبره یم خب غور ووره ده و مون وز دا غور و میدونه می توسنم داری موجوده کم زماور خالتی چه دا میدون دوباره با حال
د تیرا میدان د جرګي او مشر سراج الدین پردی بای چې د بجلی او اوبو د بندوبست واده هم ورسره شوي وي خو تر اوسه ورته دغه اسانتیاوې نه دي ورکړل شوي.
بجلی د ګریډ سټیشن خبره خو یې کړې وه خو اوسه پیرې په علاقو نه شروع ول. موږ خو لیس سره معلومات دغسې کولو چې موږ هغه خلک چې هغو له د څښلو اوبه هم نه ملوېږي داسې ځایونه په میدان کې شته چې د څښلو اوبه ورته نه ملوېږي نو موږ له دغو ټولو د څومره ژویل ترسي زیاتر انجو ولارتی انور روشی وی چې زبه توسه لا کوی او اسرا اسرا ټویلونا او بیا با کیدا د سولری چې کمی دي شمسې دا به تا طریقہ جوړوم نو بالکل وسه پر یو شایم نه شو ډیر سخت ضرورت ویل ته خلکو لای دغه شوی نو چې دا خو مخو ته وشي.
د تیرا میدان حاجی اعظم خان پر دی وای
دا څه خبره و شو چې دا کم کورونه مو ورغلونو دا ټول سوي وو چې کم د جوزونه نه لګیدلی وا خاصه لګیدلی وو خو دا ټول طالبان سوي وو مولا دا څه زینو پرې خاصره وخت یو نام کې کړی و تقریبا چې 4000 کورونا صرف کومل دین خیل کې سوزل شي نو ټوټر بدل شي 18000 کورونا داسې شي وو زم دا غوړو چې دا مرته جوړ شي او چې رقم منځوري مولا شي لري چې دا منځوري مولا ملو شي نو ان شاء الله چې مو ملک به په بوت شي.
په خیبر هاوس په خبر کې یو تنظیمي چارواکي بیا مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر جنسي پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه د جرګې ته باور ورکړ چې د تیرا میدان د بیا بحالۍ لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي او هر میاشت به د جرګې سره پولیټیکل ایجنټ ملاقات کوي او د اډیشنل پولیټیکل ایجنټ په مشرۍ به د پرمختیایي کارونو ادارې تیرا میدان ته لیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو. تارکزو مشران او اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې له هغو کورنیو سره د مرستې وکړي چې د نامنه په بېلابېلو پیښو کې د یا د کورنۍ غړي وژل شوي او یا هم ژوبل شوي دي. دوی له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال دا هم وویل چې یو شمېر کورنیو د خپلو مړو یا ژوبلو نومونه ثبت یا رجسټر کړي دي خو حکومت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. د قومي اسمبلۍ غړي غازی ګلاب جمال دا مني چې رښتیا هم له ډېرو کورنیو سره مرستې نه دي شوي. تفصیل طارق اورکزی راکوي.
پاور اوګزو جنسی کې ځایی مشران دغه غوښتنه کوي چې حکومت دې د هغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې د کم خپل خپلوان په مختلفو ترهګریزو پیښو کې مړه او یا ژوبل شوي دي. مشرانو په خبره په سیمه کې د ځینو متاثره خلکو کالونه وشول چې نمونه یې درج شوي دي خو بیا هم د حکومت لخوا ورسره مرسته نه دي شوي. ملک یاسین خان بنامه د فیروزخیلو یو ځایی مشر مشال لډیو ته وویل یو شمېر بېګناه خلک داسې دي چې په مختلفو پیښو کې مړه او یا ژوبل شوي دي خو د هغوی کورنیو سره د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې.
لا پنځه پنځه کاله وشو چې هغو پلاران بې درکه دي پاته نه لګي چې کوم ځای کې مړه دي چېرته مړه دي چېرته بس دا شوي دي خدې کونډې پاتې دي نو غوته هېڅ قسم ته مدد نه دی شوی او همداسې شهیدان شوي دي هغو سره څه داسې خاص مدد که بیا کېږي نو هغه ډېر کم تعداد سره وي په هغه باندې هغو هېڅ ګزاره نه کېږي.
واضح دی چې د پاکستان حکومت لخوا هر وژل شوي کس ته درې لکه او زخمي شوي کس ته تر یو لکو پورې روپۍ د معاوضې په توګه ورکول کېږي. د اورکزو پولیټیکل ایجنټ محمد زبیر سره د خبرو کولو کوشش د ناکامه کېدو وروسته موږ چې کله د قومي اسمبلۍ غړی غازی ګلاب جمال سره رابطه وکړه نو هغه مشال لوډیو ته وویل د دوو کالو په دې حکومت کې د ده همدغه کوشش و چې متاثره کورنیو سره مرسته وکړي. ده وویل زیاتره کورنیو سره مرسته شوې ده او چې کمې کورنۍ پاتې دي نو هغوی سره به هم ډېر زر مرسته وشي.
ما خپله ځمي کار باندې کم از کم اوه کروڑا پورې مو تقسیم کړي دي ټیک یې زر په دره به انشاءالله ورکوي سرکاري کاتي دي لږ ډېره خلي.
په اورکزو کې د امنیت وضع د ډېرو وختونو نه خرابه ده. په قبایلي سیمه کې د وسلوالو خلاف پوځي اپریشن د 2010 کال راهیسې روان دی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه هوره د مشال ریډیو په منځنۍ او سپو یا میډیم ویوز کې ست ټکنیکی ستونزه ده چې دا وارولو لپاره هڅه روانه دي تر هغه تاسو د مشال ریډیو خبرونه په لنډو سپو یا شورت ویوز اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ سپو 621 لنډو سپو 2013 15316 15316 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د مومندو د مرمرو کاروباریان وای حکومت د زیارت او توریخوا په شمول د نورو سیمو د مرمرو قانون له 13 میاشتو راهیسې تړلی دي چې لګبلې د دوی کارخانې او کاروبارونه په ټپه ودرېدلې دي. له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د کارخانو مالکانو، مزدورانو او ډرایورانو ویل د سنگي مرمر له کاروبار سره تړلې ټول خلک بیروزګاره شوي دي. د کسان وای چې حکومت غوښتل چې دا قانون له دوی په کرایې واخلي خو د اختلاف لګبلې کاروبار ور باندې بند کړ. تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د مومند جنسي زیارت تورخوا او دغه شان نور هغه غرونه چې سنگي مرمر ترې راوځي د حکومتي چارواکو لخوا اتمی اشتې وړاندې بند کړی شوی چې حکومت ویلیو چې ګینه دغه غرونه مالکان د حکومت سره لیز یعنی دغه غرونه بیا وکړي. د غرونو د بندښت له وجې پولیس، کارخانه داران، ټیکداران، د غرونو مالکان او د ټرکونو ډرایوران وای چې د هغوی روزګارونه په ټپه ولاړ دي. د مومند جنسي د غرونو څومره کارخانو ته کاڼي وړل شي د سبحان خوړ ماربل اسوسییشن صدر جان الله خان مومند وای
بلته په صبح خوړ کې 75 کارخانه دي ور سره ور سره په دې غرونو په دې نورو علاقو کې سمانات او خواجهوس او پرچاوي او مورت مډغور دي کې تقریبا 3-4 کارخانه جوړېږي.
د النمره ماربل فیکټري مالک احسان الله مومند وای چې د هر کارخانه د یوې میاشتې آمدن د یو نه تر یو نیم لک روپو پورې ده او دغه ګټه ډېره کما شوي.
دا تقریبا د 9 میاشتې د غرونو بندي او زیاتې کارخانې چې ګندې هم دي د وځي بندي دي چې هم بغیر کولوي نو خو د دې کارخانې زیاتې نه لري تر شي وین چې د هغه کبل تقریبا چې د تینا د نوې فیلر پورې کارخانې بندي دي.
بیا مې د ټرک یو ډرایور چې له دغه غرونو کاني کارخانو تر سوي د کرړې کلی طارق مومن نومېږي د هغه سره مې هم خبرې وکړې.
کلندر ډرایور د اوټلو والا روډ والا پانچریان دا ټول بیروزګار پریشان نه شي. یاره تقریبا 500-600 ګاډي برا وته او اوس تقریبا چې زی هم د 100 مرو زیرو.
نو څه امکانات شته چې ګری دغه ورنه آزاد شي او کانی تری یو ور بیا وستل شروع شي؟ زرخان صاحب چې د زیارت سره نږدې وسیږي او خپل درنګونه هم لري وای
نو ان شاء الله دا لږ خبرې روانې چې دې شي او خلاص.
او یاد دی چې په محمود جنسی کې د تیر عسکري اپریشن لوجې دغه ورنه بند شوی چې تر دوه کلونو پورې بند وو. ورستو تر د یو کال پورې آزاد شو خو د تیرو اتو میاشتو راهسې د ښه کاڼو غرونه بیا بند شوي. خو د درنګونو د مالکانو د حکومتي غړو سره خبرې شوي دي او امکانات دي چې په لنډو ورځو کې دغه ورنه د کاڼو ویستو لپاره آزاد کړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو اوره د دې خبرونه په اخري شیبو کې یو واره بیا لنډ خبرونه له عبدالله کاکړه اورو.
د پاکستان خزانه وزیر سردار دا وخت 2015-16 مالی کال بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. نوموړي له تیرې یو ساعت راسې په بیلابیلو اړخونو باندې خبرې کوي. نوموړي وویل په راتلونکي کال کې به د زر مبادله ذخایر 19 ارب ډالر ته ورسېږي او دا وخت دغه ذخایر 19 ارب ډالر دي. د بجټ ټول تفصیل به سبا سهار په سهارنۍ خپرونه کې واورئ. د پاکستان بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری ویلي هیواد یې سعودي عرب ته ټیکنالوژي یا ټیکنالوژي نه ورکوي. نوموړي بیګا د واشنگټن رسمي سفر په مهال وویل پاکستان او سعودي عرب سره په ټیکنالوژي موضوعاتو خبرې نه کوي. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله وایي حکومت د مئی پر 13 په بلدیاتي انتخاباتو کې د بې نظمۍ او درغلیو پلټنې پیل کړي دي. دا خبره نوموړي تېر مازدیګر په پېښور کې تر خبرې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. د قبایلي سیمې مومندو سیاسي اتحاد مشران وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتي کمیشن هغه بلدیاتي نظام نه مني چې د کمیشن یې سفارښتنه کړې وه. د مشرانو تېر ورځ په پېښور کې تر خبرې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل د پولیټیکل ایجنټ په خوښه د کمسرانو ټاکل د جمهوري اصولو ضد کار دی. د ناروې بهرنی چارو وزارت وایي د افغان سیاستوالانو د یو شمېر ښځو په ګډون د مدني ټولنو غړو یوه ډله په هغه هېواد کې د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. دا خبر د بهرنیو چارو وزارت یو ویان فرود اندرس تر ورځ مشال ریډیو ته وکړه. په دې حال کې دغه خبرې به نن هم دوام لري او د طالبانو ویان زبیر الله مجاهدي تصدیق هم کړی دی. ټاکل شوی دی چې بامیان به نن رسما د تار کې د جنوبي اسیا د همکاري ټولنې د هېوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. سپینه مانی وای ولسمشر باراک اوباما با د اوو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو په راتلونکي سر مشري کې د اروپای ټولنې په مشرانو ټینګار وکړ چې په ختیځ اوکراین کې د روس مداخلت له کبله پر هغوی باندې اقتصادي بندیزونه برقرار وساتي. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر خپل لوړ پوړي دفاعي او سیاسي چارواکي نن جرمني ته استوي چې د اوکراین د بوران په اړه د ناټو د تګلارې اغېزمنتوب چارج واخلي. لویدیځ په اوکراین کې د تاوتریخوالي په غځېدو اندېښنه ښکاره کړې او له روسه وغوښتي چې د کړکیو ټکنولو لپاره اقدام وکړي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. زه ملیحا میرزاده، عبدالحی کاکر او تکنیکی همکار جانتن دنه په یو ځای اجازت واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ریډیو خپرونې اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.